The Washington DC na The Voice of America diva radio de
ستړي مشي خبر منوریدونکو او خراغلاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټډیو څخه اوري نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټه ده واښ شوې ده د مهال په پاکستان کې د مزګر شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي ستاسو قرباني یو ستاسو په وړاندې زمونه ز شهید
او زه بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د راتلونکو شنبه یا خالی په ورځ د پداسي حال کې د کابل سفر کوي چې امریکا او افغانستان په پاکستان باندې د افغان طالبانو سره مرستو نه په شاکېدو لپاره زور راوړي هم نن د پاکستان خارجه دفتر وایاند ویلي د افغان حکومت لخوا د امنیت یقین ورکول وروسته به د جلال آباد کنسولګری بیرته پرانیزي
Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi also had a telephonic conversation with his Afghan counterpart Mr. Salahuddin Rabbani on the subject. He urged the Afghan government for restoring the previous security arrangements.
په افغانستان کې د نامنیو او خنړیو ترهګرو پیښو وروسته د دغه هیواد ولسی جرګې په خپله عمومي غونډه کې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون پر سر بیا کتنه په غوس اکثریت تایید کړې ده دا په داسې حال چې وروستي راپورونه وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم افغانستان کې د امریکې دوه پوځي اډو یا مرکزونو په سر ځنډیدلې دي
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي په 400 ضلعه کې یو ماشوم ته د پولیو وایرس لګیدلی دا په 2013 میلادي کال کې په پښتونخوا کې لومړی او په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغي څلورمه پیښه ده
په انوایرمنټ کې په ماحول کې وایرس موجود دی دا وایرس په پېښور کې موږ ته تیر پوره کال نه شاهین مسلم ټاون کې په لړمه کې د موږ ته پازیټیو راځي دا په پنده کې پوزټیو راغلی دا په لاهور کې پوزټیو راغلی دی نو زمونږ به دا ریکوست وی چې سو پورې موږ دا وایرس بالکل ختم کړی نی
سرټی کی تاسو واوریدل وز غواکشي د مهمو خبرونو تفصیل ته
ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خالی اشمبې په ورځ کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د سولې او امنیت او همدارنګ پر نورو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د لومړنی یو ورځنی سفر دی چې کابل ته د خپل افغان سیال صلاح الدین رباني په بلنه ورځي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وایي ښاغلی قریشی به له افغان چارواکو سره په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو تر څنګ د افغانستان او پاکستان د امن پر ګډ پلان هم وغږیږي تمه څرګندېږي چې ښاغلی قریشی به له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وویني او هغه ته به د اعظم عمران خان لخوا پاکستان ته د سفر بلنه ورکړي
بلې لورې ته په افغانستان کې د نامنیو او خونړیو ترهګرۍ پیښو وروسته د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد ولسی جرګې په خپله عمومي غونډه کې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون پر سر بیا کتنه په غوس اکثریت تایید کړې ده د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په وینا سره لدی چې افغانستان له امریکا سره امنیتی تړون کړي خو د هرې ورځې په تیریدو سره د ترهګرو بریدونو او ناامنیو کچه مخ په لوړېدو ده او په ترڅ کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون له منځه وړل په اوس وخت کې د افغانانو په ګټه نه ګڼي او ټینګار کوي چې افغان دولت او سیاسي ګوندونه باید د دغه تړون د عملي کولو لپاره لارې چارې ولټوي واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون شاوخوا څلور کاله مخکې د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان او امریکایي چارواکو لخوا په کابل کې لاسلیک شو
د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د لاهور های کورټ د پریکړې په خلاف د مرکزی حکومت غوښتنه رد کړه چې وایي د جماعتو داوا ډلې او له هغې سره د تړلي فلاح انسانیت فاونډیشن د خیر ښېګڼې او نور فعالیتونه دې ودروي د پاکستان وفاقي حکومت د لاهور های کورټ د فیصلې په ضد سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و چې د مقدمې تر وروستۍ پریکړې د جماعتو داوا او له دې سره تړلي خیریه تنظیمونه له کار او هلو ځلو ودروي د جماعت داوا د مشر حافظ سید په ضد د وفاقي حکومت لخوا د بندیزونو په نتیجه کې نوموړي د حکومتي ګامونو خلاف لاهور رایکورت ته درخواست ورکړی وو چې عدالت په تیر اپریل میاشت کې نه یوازې حکومت د حافظ سید له ویرولو منع کړ، بلکې هغه ته د خپلو هلو ځلو د جاري ساتلو اجازه هم ورکړې وه.
هلمند ولایتي چارواکي وایي نن د پنجشنبې په ورځ د دغه ولایت په مرکز لخکرګاه کې دوه ځانمرګو بریدګرو غوښتل چې د دغه ښار په ګڼ میشته سیمه کې برید ترسره کړي، خو د هدف وړاندې د بریدګرو موټر چاودنه کړې ده چې دواړه بریدګر یې ټپیان کړي دي.
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې او سیاسي روغې جوړې خبرې په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو پر سر ځنډېدلې دي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو یو پخوانی مشر وحید مجده کړې ده چې اوس هم د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره پراخاړي کې لري. ښاغلی مجده وایي امریکا غواړي په افغانستان کې دوه پوځي اډې باګرام او شورابک له ځان سره وساتي، خو وایي طالبان دې ته تیار نه دي. مجده وایي طالب مشران یوازې دې ته تیار دي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری دي د سفارتي چارو د ساتنې لپاره موجود وي او تر دې زیات نور څه نه مني.
بلې لورې ته د کراچۍ پولیسو ویلي د تاوان د پاره تښتونکو پر ضد عملیاتو کې د داعش ډلې سره تړاو لرونکي درې مشکوک ترهګر نیولي دي. د کراچۍ پولیس د څانګې مشر یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي دي د کراچۍ او بلوچستان صوبې په پوله پرتو علاقو کې یې عملیات کړي دي او د داعش سره تړاو لرونکي درې ترهګر روح الله مختار او نعیم یې نیولی دي. د پولیس افسر په وینا دغو کسانو د کراچۍ د ګلستان جوهر سیمې نه یو تن تښتولی و او لس میلیونه روپۍ ترې اخیستې وې.
په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. دوی له حکومت غواړي چې د بیرته راستنېدو په برخه کې اسانتیاوې ورته پیدا کړي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو د ژغورنې اداره یا اف ډی ایم ای وایي تر اوسه 6000 کورنۍ له افغانستانه بیرته خپلو سیمو ته راستنې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د عدنان بیټنی په دې رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان شوال سیمه کډوال شوی شادم خان وویل زموږ د کډوالۍ ستړي خړیو او بیرته خپل سیمو ته تلل غواړو، خو حکومت تیر ته نیټه وشوي چې بیرته لاړ شو او بیا خپل علاقو ته کله واپس کوي، ځکه چې دین وړاندې تللي کډوال هم تر دې مهاله خپل علاقو ته نه دی واپس کړی شوی. دی وسره خبره پر مهاله هغه وویل د پاکستان د کډوالۍ په وخت دوی ځان سره خپل هغه گاډي هم بوتلی وو چې دلته به پرې مزدوري کوله، خو اوس دوی ته انتظامیه وایي چې د چا سره د شمالي وزیرستان د انتظامیه لخوا د گاډي د لولو اجازه پرچوي، نو یوازې هغه خلک کولای شي چې د راستنېدو پر مهال دوی ځان سره هغه گاډي راولي. شادم خان زیاته کړه چې د نوړاندې په سیمه کې د پرچي نظام نه وو، نو دوی سره پرچي نشته او کله واپس راستنېدو پر مهال له دوی سره دغه گاډي نه پرېښول کیږي، نو په سیمه کې بیا روزګار پڅ کوي، ځکه چې دغه گاډي د دوی د معاش یوازنې سرچینه ده.
افغانستان تر بدل شي دل گاډي نه سره بدل کړ
یو بلتن نیک بادشاہ چې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل د زوی علاقې سره تړاو لري او د پکتیکا ولایت بیرمل اولسوالۍ په لمن سیمه کې د کډوالۍ ژوند تیروي، وایي د کډوالو کې ډیرو خلکو سره میژو او زو رمې دي چې پکښې د 200 تر 300 پورې سروې شامل دي. نو دوی نشي کولی چې دومره ډیر سروې خوست ته ورسوي، ځکه چې خوست له دوی څخه ډیر لرې وریا پرې وځي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو لمړنۍ پیښه مخې ته راغلې ده. د صوبې د روغتیا چارواکي وایي د 400 د یو 22 میاشتنی ماشوم ارسلا خان په بدن کې د پولیو یا ګزند ناروغي وایرس موندل شوی، خو وایي هغه ته د پولیو څاڅکي وو واره ورکړل شوی او مازوره شوی نه دی. دا په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو څلورمه پیښه ده. تر دې وړاندې د بلوچستان په مرکز کوټه او دوکۍ کې یو په بل پسې په مارچ او اپریل میاشتو کې هم درې نورې د پولیو مثبتې پیښې رپورټ شوې وې. په دې اړه نور تفصیل د شاهین شاه اپریدی په رپورټ کې اورو.
خیبر پښتونخوا کې د کال 2013 لومړنی پولیو کیس د ضلع چرسدی سرکې پیټاری سیمې نه رپورټ شو. 22 میاشتنی ارسلان د پولیو وایرس ښکار شو، خو ولې محکمې صحت وایي د ارسلان جسم یو اندام هم نه دی معذوره شوی او د یو عام ماشوم په شان ګرځېدی شي. ارسلان مور وایي ماشومانو ته یې په خپله موده ټیکې وهلي او په هر ځل یې ارسلان ته پولو کترې اچولی دي. هغه په دې خبره خوشبینه ده چې ماشوم یې معذوره شوی نه دی.
امنګ داسه ډیر انم غریبانو خلک کیونه داسنه خبر ونم سلی دلی دی ادم کتلی دی خدای پاک را کړی داسنه منو خبر شوی شکر دی ماشاءالله خو بس سخت وا خدای پاک را وسته او شکر دی ما په صبر کړی دی او شکر چې زمان زوی خدای بچ کو د دغه بیمار نه
صحت ماهرین وای چې پولیو واکسین په ماشومان کې قوت مدافعیت پیدا کوي کوم چې د پولیو په شان ټول عمر مازور کون کې وایرس خلاف جنگ کولو توان پیدا کوي. ارسلان هم دغه یو ژوندۍ مثال دی کوم چې اووه ځله پولیو ساسکي او درې ځله نه سوا انجکشن د لارې پولیو واکسین اخیستی دی. د ایمرجنسی آپریشن سنټر مشر عابد وزیر وینا ده چې خیبر پختونخوا کې زیاتره والدین د ټیکو او واکسین اهمیت نه ناخبره دي چې له وجې ماشومان د بنیادي ټیکو نه محرومه پاتې کیږي او د صحت یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی 400.
په چین کې د امریکې د تجارت خونې یا چیمبر اف کامرس او شانګای په یو ګډ سروې کې ویلي چې حتی د امریکې او چین ترمنځ د تجارتي شخړو تر پیلېدو مخکې لا په چین کې بهرنیو تجارانو د ټیکسونو یا محصولاتو خبرداری ورکړی وو او اوس یې ډیری له اقتصادي بحران سره مخ دي. شاوخوا 80% تجاران وایي چین او امریکې چې په لومړي سر کې پر یو بل 50 ارب ډالر ټیکس نافذ کړ، له دې سره پر تجارت ډیر منفي اغیز وسو. د پیداوار غوښتنه زیاته سوه خو د محصولاتو غوښتنه کمه سوه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیوه ریډیو لومړنۍ مازیګرنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسې پام راګرځو. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خالی شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د سولې او امنیت او همدارنګه پر نورو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ډیوه ریډیو د خبریالې رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبری غونډې سره وینا کی وویل چې افغانستان ته به د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د لومړی سفر وی.
تمام معاملات ډیسکس هونګي، خاص طور پر ای پیپس کے تناظر میں.
په دغه سفر کې به ټول معاملې په خصوصي توګه د امنیت او استحکام د لپاره افغانستان پاکستان په اکشن پلان خبری وکړی سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر په داسې حال کې کوي چې د تیر دوه ونی راهیسې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری تړل شوی ده او د سیمې خلک د ویزې ترلاسه کولو د پاره د سختو ستونزو سره مخ. ډاکټر محمد فیصل ویل چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ټلیفوني خبرو کې د کونسلګری د پاره امنیتی تنظیم په بهالولو سور راوړي.
فارن منسٹر شاه محمود قریشی آلسو ہیڈ اے ٹیلیفونک کانورسیشن ود ہز افغان کاؤنٹر پارٹ مسٹر صلاح الدین ربانی آن دا سبجیکٹ. ہی ارجڈ دی افغان گورنمنٹ فار ریسٹورنگ دی پریویس سیکورٹی ارینجمنٹس existing till 28th of August 2018.
دوی زیاته کړه چې کونسلګری د کار پیر کولو پورې زده کوونکي او نورغان د ویزو ترلاسه کول د پاره په کابل کې د پاکستان د سفارتخانه سره رابطه کولی سي. پاکستان تورونه لګوي چې ننګهار گورنر د مداخلت او د خراب امنیتي ګامونو له وجې په جلال آباد کې کونسلګری تړلې ده، خو بل پلو ته د افغان چارواکو وینا ده چې ویزو اخستو په عمل کې خلک شکایت لري او یوازې دغه ویزی صحیح تنظیم غواړي. د دا خبري غونډې په محل د طالبانو د امریکا سره د خبرو د ریپورتونو په اړه هم پښتنه وسوم چې په جواب کې ډاکټر فیصل وویل چې د خبرو د عمل ملاتړ کوي، ولې چې د افغانستان د ستونزو هواري یوازې د افغانانو د خوښۍ تر مخه د امن عمل دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د امریکا د بهرنیو چارو سکتر مایک پومپیو هندستان ته د سفر په محل ورسوي غړي بیانیې کې پر پاکستان لګیدونکو تورونه هم رد کړو.
The Mumbai trial is ongoing in the anti-terrorism court in Pakistan. The judicial process shall take its course.
Mumbai chavdani mukaddima Pakistan da taragarib makhniwi pa adalat ki rawana da aw adalati amal ba خپل وخت اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیمز میټس هندستان ته د سفر په مهال خبر سوي ګډ بیان یې کی د پاکستان څخه غوښتنه سوي و چې خپل ځکه دي د نورو هیوادونو په ضد د تراګري د پاره استعمالولو ته پرېنښتي. هندستان او امریکا پاکستان څخه د ممبئی پټانکوټ اوړي او د بل پلو څخه کېدونکي تراګري بریدونو کې ککړ تراګرو ته د سزا ورکولو غوښتنه هم کړې و. د رپورټونو تر مخه امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان ته سفر په محل هم د مشرانو سره په لیدنه کې د تراګرو په ضد ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې و. نه یوازې هندستان بلکې افغانستان هم پر پاکستان تراګرو ته پناه ورکولو تورونه لګوي. افغان چارواکو په وروستیو کې د افغانستان غزنی ښار کې کېدونکو د طالبانو په برید کې هم د پاکستان د امنیتي چارواکو د ککړ کېدو تورونه لګولي وو، خو پاکستان دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
درمن اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه دوام لري او زو دا مهال یو بل مهم راپور ولور ته چې د سیمې سره تړاو لري څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې مو ویل چې ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خالی یا شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره لیده کاته وکړي. هلته به په کومو موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار او د دیوا څېړنکار پیر زبشاه صاحب راغلی دی. هغوی ته هرکلی وایو او ځینې معلومات به ترې اخلو. ستړي مشئ او په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر.
پیر صاحب، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به افغانستان ته کابل ته سفر ولري، هلته به د افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. دغه خبرې به په کومو موضوعاتو باندې وي او څومره ګټورې به وي؟
نو دا چې وګورو، دا به چې کوم پاکستان نو وزیر خارجه در شاه محمود قریشي دا به اول د دوروي سفر به وي بارنه چې دا کابل تلار سي او د ښه به یو دا وی چې د یو میټینګ صدر اشرف غنی سره هوي او اخته به د دعوتنامه دعوت په ور کوي عمران خان طرف نه اشرف غنی ته چې د رئیس پاکستان دوره وکي. او دغه نه علاوه په داسې ټایم د روان دا چې دغه مخ شي مایک پمپیو هرغلی و پاکستان ته او هغوی ه ډېر ښکاره پاکستان نه دا غوښتنه وکړه چې پاکستان د باید افغانستان په سوله په عمل شي او تشدد کمول شي د خپل کردار ولوبوي. نو پاکستان به دا کوشش کوي چې افغانستان ته وایي چې نوی حکومت دا او نوی حکومت چې څنګه عمران خان خپل تقریر شي اول تقریر چې کله وټونه وګټل د افغانستان حق لښ ډېر شي خبرې کړې وي او هغه خبرې به دا تکرار رہی او ورته وایي به چې کوم پاکستان طرف نه اندېښنې دي پاکستان له خوا هغه به دوی کوشش کوي چې افغانستان حکومت ته چې یقین دهاني وکړي چې پاکستان به اوس یو کردار خپل بدلوي او هغه به کوي. خو دا به ډیپینډ کوي چې افغانستان څومره وخت پورې یا څومره حد پورې دوی دا خبرې ته غوږ نیسي. ما نه ده خیال چې کله پورې بنیادی مسلې چې کومې دي د افغانستان او پاکستان او هغه د ترهګرې ځالې دي، هغه د ترهګر مشران دي چې پاکستان سره ناست دي او د افغانستان هور نه غوښتنه کوي، امریکا یې هور نه کوي. نو تعلق خو به ما نه ده خیال چې داسې زر شسي یا دغه دورې شسي. خو دا ده چې موږ به ګورو چې آیا عمران خان والا چې کوم دعوت د اشرف غنی قبولوي او اشرف غنی په جواب پاکستان سره غوښتنه کوي.
تاسو د یو څیرنکار په توګه څه ګومان کوئ چې آیا دغه تمې چې افغانستان د پاکستان څخه لري یا پاکستان د افغانستان څخه لري یا د دې غونډې اغیز به څومره مثبت وي په دواړو باندې او د دواړو سیاسي اړیکو باندې؟
نو دې دغه شدا د چې د شوانی مخشه دا خبره کړې و چې پاکستان سره موږ تعلق شکړای دا داسې لیدسې تعلق شدا دورې کې یو بل سره دوی یو بل په د سوغړ هر چارواکي لاړل افغانان پاکستان ته خو سرنګر صدر اشرف غنی ویلی چې موږ په زمینی چې کوم حالات دي مزکنی حالات په هغه ش بدلون غواړو چې هغه پاکستان راولي. نو چې کله پورې پاکستان خپل تګلار نه وي بدل کړي او هغه غوښتنه چې کوم افغان ورن کوي امریکا ورن کوي هغه نه پوره کړي او ما سرنګ اول وویل چې دا غوښتنه دا دي چې پاکستان د سوله په عمل شي مرسته وکړي تشدد کمیش د مرسته وکړي او په خپل خاورې چې کوم ترهګر دي هغوی په خلاف د یو فیصله کون عملیات وکړي. خو دغه شمر دا ګورو چې موږ دا وینو چې نوی حکومت دا خو موږ به دا ګورو چې آیا حکومت په لاس شي افغانستان د پاره حکومت تګلاره ده هغوی دوی په لاس شه ده که هغه اوس هم په فوج په لاره شه ده ولې چې اوسه پورې داسې لیدسې چې د حکومت باندې دا تورونه هدي چې دا فوج په مرسته راغلی ده. نو چې کله پورې بنیادي چې کوم پاکستان تګلاره ده افغانستان ته حق هغه نه وي بدله شوي او هغه به هله نه بدلېږي چې کله پورې پارلیمنت خپل کردار پکې ادا نه کړي سویلین حکومت. نو ما نه د خیال چې دوی دواړو ملکونو اړیکې به ښه شي او ما اندازه داده چې دا مزید هم خرابېږي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو د څېړنې څخه.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
امریکه او افغانستان د امنیتی تړون په اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه څرګندونې کړې دي. دا چې د دغه څرګندونو تفصیل څه دی زموږ له همکار مجاهد جواد څخه به واورو.
مننه برکوال صاحب. لکسنګ چې تاسو ویلي یو شمیر افغان سیاستوالو او پارلماني غړو غوښتي و چې له امریکا سره دی په دوړخیزه شوی امنیتی تړون باندې بیا له سره غور وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا غوښتنه ته په جواب کې وویل چې د ده حکومت د افغانستان جلاوالی یا ایزولیشن نه غواړي.
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې لاس.
ښاغلی ولسمشر په غیر مستقیمه توګه د افغانستان له پارلمان څخه غوښتي دي چې که دا تړون سم نه بولي نو بدیل یې څه ګڼي. ولسمشر غنی وړاندې وویل پوښتنه دا ده موږ سولې ته ډیر نږدې شوي یو نو ولې بیا ځان یوازېتوب یا جلاوالي خواته بوزو. ولسمشر غنی بیا پوښتي چې کله امریکا سره شوی امنیتی تړون ښه نه وي نو په بدیل کې تاسو څه غواړئ؟ ایا تاسو یو ځل بیا له نړۍ څخه غواړئ چې افغانستان ته یو لک پوځیان واستوي؟ ولسمشر بیا پوښتي چې دا کار څوک غواړي؟ ماته د روخانه کړي. په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي ننګ او ستاینه کوي او وایي چې افغانستان د خپل ثبات لپاره د تیرو څلوېښتو کالو راهیسې د داسې یوې تګلارې غوښتنه کوله. د افغانستان پارلمان د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د امنیتي حالاتو او نامنۍ په اړه د خبرو کولو وروسته د امریکا او افغانستان ترمنځ تړون یو بیکاره او بې ګټې تړون بللی او غوښتي و چې یو ځل بیا دې ورته جدي کتنه وشي. په ولسي جرګه کې دا مهال غونډه د همایون تر مشرۍ لاندې ترسره شوه او د دغه تړون په اړه داسې وویل.
دغه امنیتي تړون او غواړي دا رد کړي چې د ټولو مشکلاتو څخه خلاص شو.
په ورته وخت کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم ورته پښتني راپورته کړی دی او دغه امنیتی تړون لمنځه تګ غوښتي. همدارنګ د مدني ټولنې یو شمیر ادارو هم د یوې خبري غونډې په ترڅ کې دغه تړون لغوه کېدل یا کنسلیدل غوښتي و. خو د سیاسي چارو څېړونکو وایي په افغانستان کې د امنیت خرابېدل دغه تړون له امله نه دی. افغان وتلی سیاسي کارپو انتظار خادم وایي
بیسه د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه طرفه مسولیتونه او صلاحیتونه په ګوته کوي. په داسې حال کې چې لغوه کول حد اقل دوه کاله وارد مخه خبرېدل دي په کار. کچې تل بیسه لغوه شي امریکا به یعنی که احتمالا لغوشی امریکا به خپل مرسل افغانستان قطع کی افغانستان به بیا پر نیابتی جګړی په میدان باندې بدل شي او بل اخر حالات بل دی هم بدتر شي.
د اوریدونکو په یاد وي د افغانستان او د امریکا ترمنځ د غمنتی تړون د 2014 کال د سپتمبر په 13 نیټه لاسلیک شوی و چې د افغانستان له خوانه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پرې لاسلیک کړی و او د امریکا له خوانه د امریکا په کابل کې د امریکا سفیر پرې لاسلیک کړی و. په دغه تړون کې ډېرې زیاتې مادې وي چې مهمې په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو په اړه و چې امریکا ویلي و چې دوی نه غواړي په افغانستان کې دایمي پوځي اډې جوړې کړي. په ورته وخت کې د افغان ځواکونو د روزلو او سنبالولو مسله و چې امریکا ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره به په دې بهیر کې مرسته کوي. همدارنګه د امریکایي اسکرو قضایي صلاحیت و او د امریکایي ځواکونو د پوځي عملیاتو د بڼې په اړه په دغه تړون کې خبرې شوې وي. او همدارنګه یو شمېر نورې مادې هم وي چې دوی اوریدونکو ته وخت په وخت وړاندې کړي دي.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د دیوا خبری خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې یو بل مهم راپور ولوري ته زو چې هم د افغانستان د سولې په اړوند دی. د افغان طالبانو یو په خوانی لوړپوري چارواکي وایي چې د افغانستان اوږدې جګړې ختمون لپاره د امریکای او طالبانو ترمنځ خبرې اترې زنډیدلې دي او دا ولې زنډیدلې دي چې د افغانستان کې د امریکای دوه پوځي مرکزونه په سربندۍ زنډیدلې دي چې طالبان غواړي د پوځي اډې امریکایان لري کړي. تفصيلات یې سړي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماور جلیل چې د محل سټوډیو ته راغلی ده. په خیر راغلی او که دغه تفصیلات اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه منزه شهید. په کابل کې د طالبانو یو پخوانی مشر وحید مشتا چې د طالبانو مشرانو سره په تماس کې دی ویلي دي په افغانستان کې د جګړې ختمون لپاره د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره روان مذاکرات مخه هیواد کې د امریکایي پوځي اډو ساتنې مسلې نیولې ده. مجدا ویلي دي امریکا غواړي طالبان د لږ تر لږه دوه پوځي اډې بګرام او شوربک قبول کړي خو طالبان په دې رضا نه دي. د نور زیاته کړې ده چې طالب مشران د امریکا ډیپلوماټیکي مشن حفاظت لپاره په کار ځواکونو محدود شمیرې نه علاوه اضافي عسکر نه مني. په واشنگتن کې لوړپوړي سرچینې چې د افغانستان معاملو ته کتنه کوي وایس اف امریکا ته د خپل نوم نه څرګندولو په شرط تصدیق کړی دی چې په افغانستان کې د ځینو پوځي اډو ساتنه د امریکایي حکومت ستره ترجیح ده. د امریکایي پوځ یو ریټایرډ کرنیل او د پینټاګان پخوانی سلاکار کریستوفر کولینډا چې روان کال یې په دوحا کې طالبانو سره غیر رسمي خبرې اترې کړې دي ویلي دي طالبان امریکایي جنگي عسکر یو قابض قوت ګڼي او غواړي چې دوی د افغانستان نه وځي. ویو ای سره یې مرکې کې د ویلي د افغان طالبانو امریکایي عسکرو پر ضد د جګړې کولو لومړنۍ وجه دا ده چې دوی په افغانستان کې د امریکا جنگي عسکرو موجودیت نه مني. دوی ویل چې طالبانو د افغان عسکرو تربیه کولو لپاره خارجي عسکرو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکولو په لړ کې لږه رضامندي ښودلې ده خو یوازې په هغه صورت کې که د مذاکرات وروستو یو حکومت جوړ شي چې پکې طالبانو ته هم برخه ورکړي شي. د امریکایي پوځ یو ریټایرډ کرنیل کریستوفر کولینډا د طالبانو سره د خبرو وروستو د امریکا د خارجه وزارت د سویلي او مرکزي آسیا لپاره مرستیال سیکرټري الیس ویلز هم په تېر جولای میاشت کې په دوحا قطر کې طالبانو سره ملاقات کړی. داسې ګمان کېږي دا ملاقات د طالبانو لخوا د هغه غوښتنو په جواب کې وشو چې غوښتل یې امریکا په کابل کې افغان حکومت سره خبرو اترو په ځای طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي خو هغه ځکه چې طالبان افغان حکومت یو ګوډاګي حکومت ګڼي. د طالبانو پخوانی مشر وحید مجدا تر مخه د طالبانو دویمه ستره ترجیح د بندیانو خوشي کول دي. د رایټر خبري ایجنسی او رپورټ تر مخه طالب چارواکي امریکا سره د خبرو اترو دویم پړاو لپاره تیاری کوي او غواړي طالب بندیان دې خوشي کړي شي او د دوی دریم استراتیجی په هیواد کې د اسلامي شریعي قانون نافذ کول دي. طالبان د افغانستان موجوده آئین 80% برخه مني، خو وایي چې موجوده آئین په افغانستان د امریکا قبضه لاندې جوړ شوی دی.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو عزت من اوریدونکو دا یو ساته خبری خپرونه لا دوام لري. نن د پنجشنبې یا زیارت ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازدیګر شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یوز منزا شهید
او زه بارکوال میاخیل
یو ور بیا ستاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د خالی شنبه په ورځ په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې امریکا او افغانستان پر پاکستان له افغان طالبانو سره له مرستو د پرشا کېدو ټینګار کوي. د پاکستان د خارجه دفتر ویاند د دې سفر په تړاو ویلي که افغان حکومت باور ورکړي د جلال آباد تړلي کنسلګری به بیرته پرانیزي.
Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi also had a telephonic conversation with his Afghan counterpart Mr. Salahuddin Rabbani on the subject. He urged the Afghan government for restoring the previous security arrangements.
په افغانستان کې د نامنیو او خنړیو ترهګرو په خوروسته د دغه هیواد ولسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون پر سر بیا کتنه په غوږ اکثریت تایید کړې ده.
په انوایرمنټ کې، په ماحول کې وایرس موجود دی. دا وایرس په پېښور کې موږ ته تیر پوره کال نه شاهین مسلم ټاون.
په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو لومړنۍ پیښه مخې ته راغلې ده، او د 400 د یو 22 میاشتنی ماشوم په بدن کې د پولیو یا ګزړ د ناروغۍ وایرس موندل شوی دی. دا په پښتونخوا کې د روان کال لومړۍ او په ټول پاکستان کې د پولیو څلورمه پیښه ده.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غوښی د مهمو خبرونو لنجیستا.
ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خالی شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د سولې او امنیت او همدارنګه پر نورو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د لومړنی یو ورځنی سفر دی چې کابل ته د خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی په بلنه ورځي. تمه څرګندېږي چې ښاغلی قریشی به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم وویني او هغه ته به د وزیر اعظم عمران خان لخوا پاکستان ته د سفر بلنه ورکړي.
بل لوري ته په افغانستان کې د نامنیو او خونړیو ترهګرۍ پیښو وروسته د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد ولسی جرګې په خپله عمومي غونډه کې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون پر سر بیا کتنه په غوږ اکثریت تایید کړې ده. د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په وینا سره له دې چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون کړی، خو د هرې ورځې په تیرېدو سره د ترهګرو بریدونو او ناامنیو کچه مخ په لوړېدو ده او په ترڅ کې افغان پوځیانو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي.
د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ د سولې او سیاسي روغې جوړې خبرې په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو پر سر ځنډېدلې دي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو یو پخوانی مشر وحید مجده کړی ده چې اوس هم د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره پراخاړي کې لري. ښاغلی مجده وایي امریکا غواړي په افغانستان کې دوه پوځي اډې باګرام او شورابک له ځان سره وساتي، خو وایي طالبان دې ته تیار نه دي. په واشنگتن کې د لوړ پوړو چارواکو سرچینو امریکا ژغ ته منلې چې امریکا په افغانستان کې د څو پوځي مرکزونو ساتلو ته لومړیتوب ورکوي.
بلې لورې ته هلمند ولایتي چارواکي وایي نن د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه کې دوه وو ځانمرګو بریدګر غوښتل چې د دغه ښار په ګڼمیش د سیمه کې برید ترسره کړي، خو د هدف وړاندې د بریدګرو موټر چاودنه کړې چې دواړه بریدګر ټپیان دي او دا مهال د حکومتي پوځي چارواکو په لاس کې دي.
د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د لاهور های کورټ د پریکړې په خلاف د مرکزی حکومت غوښتنه رد کړه چې وایي د جماعت الدعوه ډلې او له هغې سره د تړلي فلاح انسانیت فاونډیشن د خیر ښېګڼې او نور فعالیتونه دې ودروي. د جماعت الدعوه د مشر حافظ سید په ضد د وفاقي حکومت لخوا د بندیزونو په نتیجه کې نوموړي د حکومتي ګامونو خلاف لاهور های کورټ ته درخواست ورکړی و چې عدالت په تیر اپریل میاشت کې نه یوازې حکومت د حافظ سید له ویرولو منع کړ، بلکې هغه ته یې د خپلو هلو ځلو د جاري ساتلو اجازه هم ورکړې وه.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم بیا څو رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د لاهور های کورټ د پریکړې په خلاف د مرکزی حکومت غوښتنه رد کړه چې وایي د جماعت الدعوه ډلې او له هغې سره د تړلي فلاح انسانیت فاونډیشن د خیر ښېګڼې او نور فعالیتونه دې ودروي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد حسین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ په نړیواله کچه د ترهګر ګرځول شوی تنظیم جماعت الدعوه او د هغې د ذیلی شاخ فلاحي انسانیت فاونډیشن د کار جاری ساتلو په حق له د لاهور های کورټ د پریکړې پر ضد د وفاقي حکومت خواست رد کړی دی. سرګند دی چې د پاکستان وفاقي حکومت د لاهور های کورټ د فیصلې پر ضد اپیل کړی وو چې د قضیه د حتمی فیصلې راتلو پورې دی جماعت الدعوه او د هغې سره تړلې د خیر ښېګړې ډلې د کار څخه ودروي. ښکار دی چې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید پر ضد د وفاقي حکومت لخوا د ځنې بندیزونو په نتیجه کې نوموړي د حکومتي ګامونو پر خلاف یو خاص ورکړی وو. په کم کې چې لاهور های کورټ د اپریل په میاشت کې حکومت د حافظ سعید د یرولو او د بل حکم د راتلو پورې هغه ته د قانون لاندې د خیر ښېګړې د کارونو جاري ساتلو اجازه ورکړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې سږ کال د فروری په میاشت کې پخواني صدر ممنون حسین د ترهګرۍ ضد کال 1990 په قانون کې د آرډیننس د لارې یو ترمیم جاري کړی وو چې پکې هغه تنظیمونه چې د ملل متحد د سلامتی کونسل ترهګر او غیر قانوني ګرځولي وو هغوی د هیواد دننه هم قابل گرفت جوړ شوی وو. په دغه ترمیمي بل د صدارتي لاسلیک وروستو پاکستان کې د حافظ سعید او جماعت الدعوه سره تړلي فلاحي انسانيت فاونډيشن، آل اختر او آل رشید ټرستونه د لا قانون تنظیمونو په نوم لړ کې شامل کړی شوی وو او د دغه صدارتي آرډیننس په نتیجه کې د دغه تنظیمونو په کشمیر، ګلګت بلتستان او پنجاب کې اساسي تړلي شوی وي. ښکار دی چې هند او امریکا جماعت الدعوه ترهګر تنظیم او د کال 2008 ممبئی حملو ذمہوار ګڼي. د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وای که هم د پاکستان حکومت په جماعت الدعوه بندیزونه لګولې دي، خو حکومت په عدالت کې د دغه تنظیمونو پر ضد کم کوټلې ثبوتونه مخې ته نه دی راوړې نو ځکه عدالت هیڅ نشي کولی. او ښاغلی زیاتوي چې په نړیوال کچ هم د جماعت الدعوه پر ضد تش عام بیان راځي، خو دغه نړیوال ملکونه هم د جماعت الدعوه پر ضد کم ثبوتونه مخې ته نه راوړي. ښاغلی ډاکټر حسن عسکری وای بنیادی مسله د پاکستان په قانون کې ده او قانون کې که یو ډله بندیږي نو ضروري نه ده چې د هغه ډلې د لیډر په هلو ځلو هم بندیز ولګي. او بل لانجه دا ده چې په قانون کې داسې کوم بندیز نشته چې که یو ډله غیر قانوني شوه نو د هغې ډلې مشر په بل کوم نوي نوم تنظیم نشي جوړولی.
سوچنا پڑے گا نا کہ کیا پوزیشن ہے. اگر تو گورنمنٹ نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو بڑے شوق سے ڈیفینڈ کریں، پھر وہ کانسیکوینسز کو فیس کریں. لیکن اگر ان کو بین کرنا ہے تو اس کا بھی یہ بڑا کلیئر پالیسی موجود ہے. یہ درمیان میں کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا، اس سے غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کو میرا خیال ہے ڈپلومیٹک لیول پہ نقصان پہنچے گا.
ہغوی دہ ہواد پہ قانون کے ددغه ابہام او کمو بیشو لکبل داس تنظیمنا پیو یا پبل نم خپل ہلی زلی جاری ساتھی او دا یقینا پندړیوال کچ ته حکومت لپاره مسلې جوړوي. حکومت کده داسې تنظیمونو دفاع کوي نو باید خپه خوخه دی وکړي، خو نتیجو ته بیزان هم ټینګ ساتي. که حکومت دغه شان تنظیمونه د بندیز لاندې راولي نو ښکاره پالیسي موجود ده او په دې معامله د حکومت د غیر واضح دریځ لکبله پاکستان ته په سفارتي کچ نقصان رسیدي شي. د پاکستان حکومت پرستو کې د جماعت او داوا پر ضد د قانوني ګامونه هغه محل پورته کړی وو چې کله د ترهګرو سره د مالی مرستو او د منی لانډرنګ پر ضد نړیوال سازمان اف ای ټی ایف په خپل غونډه کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د مخې نه نیونکو هیوادونو په فهرست کې د اچولو په حق له یو قرارداد باندې غور کولو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02 2 0 5 0 3.
په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو لومړنۍ پیښه مخې ته راغلې ده. د صوبې د روغتیا چارواکي وایي د 400 د 22 میاشتنی ماشوم ارسلا خان په بدن کې د پولیو یا ګزند د ناروغي وایرس موندل شوی دی او دا په پاکستان کې سږ کال د پولیو څلورمه پیښه ده. په دې اړه نور تفصیل د شاهین شاه اپریدی پر رپورټ کې اورو.
خیبر پښتونخوا کې د کال 2013 لومړنی پولیو کیس د ضلع چرسدی سرکې ټیټاری سیمې نه رپورټ شو. 22 میاشتنی ارسلان د پولیو وایرس ښکار شو، خو ولې محکمې صحت وایي د ارسلان جسم یو اندام هم نه دی معذوره شوی او د یو عام ماشوم په شان ګرځېدی شي. ارسلان مور وایي ماشومانو ته یې په خپله موده ټیکې وهلي او په هر ځل یې ارسلان ته پولیو کترې اچولی دي. هغه په دې خبره خوشبینه ده چې ماشوم یې معذوره شوی نه دی.
امنګ داس ډیر نم غریبانان خلکونه داسنه خبر و نم سلی دلی دی اډم کتل دی. خدای پاک را کړی داسنه منو خبر شوی، شکر دی ماشاءالله. خو بس سخت وا، خدای پاک را وسته او شکر دی ما په صبر کړی دی او شکر چې زمان زوی خدای بچو د دغه بیمارینه.
صحت ماهرین وای چې پولیو واکسین په ماشومانو کې قوت مدافعیت پیدا کوي، کوم چې د پولیو په شان ټول عمرې مازور کون کې وایرس خلاف جنگ کولو توان پیدا کوي. ارسلان هم دغه یو ژوندې مثال دی، کوم چې وزله پولیو ساسکی او درې ځلونه سیوا انجکشن د لارې پولیو واکسین اخیستی دی. د ایمرجنسی آپریشن سنټر مشر عابد وزیر وینا ده چې خیبر پختونخوا کې زیاتره والدین د ټیکو او واکسین اهمیت نه ناخبره دي، چې له وجې ماشومان د بنیادی ټیکو نه محرومه پاتې کیږي او د صحت یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي.
سو پوری چھ دا وارس نہیں ختم شوی، انوائرمنٹ کی راضی اگا پوری بازمگ دا معشومان چکم ہوتا تاسو دا ریفیوزل ذکر روکو، تاسو دا غلط ذکر روکو، نو اگا معشومان زمگ دے حملو تا دے وارس حملو تا دیر زیاد تا مخامخ تی.
صحت محکمہ وائی دا خیبر پختونخوا پہ کچھ سلویخ نتر 50% فیصد پوری معشومان دا بنیادی ضروری ٹیکونا محروم دی، چې له وجې نه یوازې د صوبې زیاتره ماشومان وبایي مرزونو سره مخ کیږي بلکې د مرګ کچه هم په برزي. انکاری والدین دي او که د پولیو کترو په اړه منفي سوچ لرونکي، د محکمې صحت تر مخه په صوبه کې یوازې د پولیو کترو نه د انکاری والدینو شمیره 2000 نه سی واده. په چاپیرچل کې د پولیو کترو او نورو بنیادی ضروری ټیکو په اړه اعلی پای غونډې هم کیږي چې والدینو کې د معاشره فعال غړو په ذریعه پوهه راولي. هم د غرنګ د چرسدی په ډیستریکټ هال کې د ځایي ممبرانو یو غونډه رابللې شوې ده چې را روان پولیو مهم کې د منفي سوچ لرونکي د دې اهمیت نه خبر کړي. ډیستریکټ نائب ناظم وایي د غونډه کې واضح شوه چې را روان هر کمپاین کې د ممبرانو لاړخه مرسته به یقیني وي.
زمونږ په ایجنډا کې چې عمده خبره وه چیرا د دې لګ دا کلیئر شي په کونسل ته مو دا چې کوم ډیسټریکټ ممبرز چې د اهمیت نم خبر شي او بیا چې دا کوم تحفظات د دې ډیپارټمنټ نه یا چې څوک دا کوي نو چې هغه ډیسټریکټ ممبران په اسمبلی په فلور وي دي جواب ورکړي.
د ایمرجنسی آپریشن سنټر مشر عابد وزیر زیاتوي که یو خو د خیبر پختونخوا د پولیو وایرس مسلسل مثبتې نمونې مخې ته راځي، نو بل خو صوبه کې په زیاته شمېره د ملک دننه او افغانستان د خلکو تګ راتګ له وجې وایرس هم خپریږي، کوم چې دوی دپاره یو غټ چیلنج دی.
په انوایرمنټ کې په ماحول کې وایرس موجود دی. دا وایرس په پېښور کې موږ ته تیر پوره کال نه شاهین مسلم ټاون کې په لړمه کې د موږ ته پازیټیو راځي. دا په پنده کې پوسټ پیپر راغلی دی، دا په لاهور کې پوسټ پیپر راغلی دی. نو زموږ به دا ریکویسټ وي چې سو پورې موږ دا وایرس بالکل ختم کړی نه، هغه پورې به دی هر یو ماشوم ته هر یو کمپین کې دا اورل وی کا دا انجیکټیبل پولیو ویکسین وی دا به ور کوي.
په کال 2013 کې پاکستان نه سلور پولیو کیسونه رپورټ شوې دي. درې پولیو پیښې د بلوچستان صوبې ضلع دوکینه، ولې سلورم کیس د خیبر پختونخوا ضلع چرسدینه ارسلان په نخه کړی دی. هغه مور ویر سرګند کړه که چېرې خپلو بچو ته ټیکې او پولیو کترې نه وي ورکړې نو بچی به معذوره وو.
ولی باندې ورکی خامہ خابے ورکی ولی ولی باندې ورکی چنه ورکی نو بدوی تا ودا قشان مشکلات پیخیږي چنه ورکی ولا او ما خو خبا کېده ورکړ ډاکټر سی خپل بچو ته پولی او نور دا خرچ خپل مدن دی خپل کور خپل ور دی سوک تاسو نه دی خبر.
د رواني میاشتې په اصل دښتمه نیټه به پوره صبح کې پولی مهم پیل کیږي. په دغه مهم کې به 50 لک نسیوا ماشومان ته د پولی د مخنیوي کتره ورکول شي.
دویش میاشتنه ارسلان کې د پولی ورس تصدیق شوې ده. د دوی مور شیناز وایي چې په هر ځلې خپل ماشومان ته پولیو کترې ورکړې دي او همدا وجه ده چې د دې خطرناک وایرس له وجې معذوره شوی نه دی. هغه انکاري والدینو ته هم درخواست کوي چې خپل ماشومان ته پولیو کترې خامخا ورکړي چې د ټول عمرې معذورتیا نه بچ شي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی 400.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي بیرته خپل سیمو ته ستنېدل غواړي او له حکومت غواړي چې د بیرته ستنېدو په برخه کې اسانتیاوي ورته برابر کړي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي افتونو د ژغورنې اداره یا FDMA وایي تر اوسه 6000 کورنۍ له افغانستان بیرته خپل سیمو ته راستنې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل ډیر اسماعیل خان د عدنان بیټنی په ریپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان نه زیات خلک د افغانستان خوست، پکتیکا او ګرتی سیمو ته کډه شوي او هلته د کډوالۍ ژوند تیروي. د کډوالو ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل دوی بیرته خپلو سیمو ته تلل غواړي او حکومت نه غوښته کوي چې دوی ته د خپلو علاقو نه بیرته تک نیټه وټاکي او دوی ته د ټولو سامانونو او مالونو د وړلو انتظام د هم ورته برابر کړي. د شمالي وزیرستان شوال سیمه کډوال شوي شادم خان وویل زموږ د کډوالۍ ستړي کړي یو او بیرته خپلو سیمو ته تلل غواړو خو حکومت ته راته نیټه وښوي چې بیرته لاړ شو او بیا مو خپلو علاقو ته کله واپس کوي ځکه چې دین وړاندې تللي کډوال هم تر دې مهاله خپل علاقو ته نه دي واپس کړی شوي. دوی وسره خبره پر مهال هغه وویل د پاکستان د کډوالۍ په وخت دوی ځان سره خپل هغه گاډي هم بوتلی وو چې دلته به پرې مزدوري کوله خو اوس دوی ته انتظامیه وایي چې د چا سره د شمالي وزیرستان د انتظامیه لخوا د گاډي د چلولو اجازه پرچوي نو یوازې هغه خلک کولای شي چې د راستنېدو پر مهال دوی ځان سره هغه گاډي راولي. شادم خان زیاته کړه چې دین وړاندې په سیمه کې د پرچي نظام نه وو نو دوی سره پرچي نشته او که د واپس راستنېدو پر مهال له دوی سره دغه گاډي نه پرېښول کیږي نو په سیمه کې بیا روزګار پڅ کوي ځکه چې دغه گاډي د دوی د معاش یوازنۍ سرچینه ده.
افغانستان تر بدل شي دل گاډي نه سره بدل کړ سل سلا کا دولس دولس لاکھ کر دی دا چیز کا صحیح مشتا دل جوتا ان کو نیز حکمت ادا تل دے سنیز غوڑے نیز سارا دل گاڑی تریج دی چھے دل گاڑی نتریج دی نیز شمالی وزیرستان تا نت لائی سی خو نت سی غم دا غدا نتا جاوا تا کو پانا سو نیز ورکی چھے نیز تا دا نتا جاوا تا کو چھے تو سکن تا ورس دی دا غنا پوس پا دا نتا سای
یو بلتن نیک بادشاہ چھے دا شمالی وزیرستان دا تخیل تحصیل دا زوی علاقی سر تھڑاو لری او دی پکتیکا ولایت بیرمل اولسوالی پا لمن سیما کی دا کھڑوالی جوان تیروی وائی د کډوالو کې ډیرو خلکو سره میژو او زو رمی دي چې پکشي د 250 تر 300 پورې سروې شامل دي نو دوی نشي کولای چې دومره ډیر سروې خوسته ورسوي ځکه چې خوس له دوی څخه ډیر لري وریا پرې وځي. نیک بادشاہ اویل که دوی ته غرمی پاتې کیږي نو بیا پاکستان ته د راتګ هیڅ مقصد نشته ځکه چې دوی د ژوند تیرولو یوازینۍ سرچینې دغه سروې دي. د نیک بادشاہ په خبره دوی ته د شوال یا د انګور اډې لارې پرانیزي چې په اسانه او نژدو لارو باندې خپل مالونه او سامانونه د ځان سره راواړوي.
پاتنتا پریزیدنت ویرا مرتا راجی یا د خود پلیار می تا وزاد می زادله پر
گم تا پرزدین اب زسر اخو دا دو چمی تا دا ویلان دا لیار خلصا وای پا کوان دوله پر ورسی وای رامی دی میز دی ورغمی دی دوات واسا و دره درست سوا پید زودی مش گا پا افغانستان کشایی بیاتینا چمی سر مولینا نپرزدی مش گا دیلاتا پا افغانستان کشایی
پا افغانستان که دا وزیرستانی کدوال و مشر مولا جان ولان دی ایوی خبری غند تا ویلی و چه دا پاوزی عملیاتو پر محال پا سیمکش دا دوی کورونا حزری مدرسی سکولونا هسپتالونا او بازارونا پا بش پردول اغیزمن شوی او دا ملگر ملتونو دا کدوال و اداری یونی سیار دی خلکو پا خپلو سیمو که پا زیک خولو او اغیزمن سیمی بیا زودولو باور ورکدی نو دی با بیر تا خپلو سیمو تا استان نشی دا شمالی وزیرستان انتظامیه چرواکی وای دوی سر دا افغانستان نا دا کدوال و بیر تا تگل پار وازنه لارا غلام خانده او طول انتظامات هم پا دی لارا نیول شوی دی انتظامیه وای دا بلی لارا پرانستلو واک دوی نلری او دا پریکر لورپوری امنیتی او حکومتی چرواکی که ولی شی دا انتظامیه تر بخه دا غلام خان دلار رتلون که کدوال که ولی شی چی زانون ریجیسترد کدی او هر وقت دا باقا خیلو کدوالو کم تا راستانوال که دیشی او دا کدوالو بیرت راستان دو عمل مرحله وار روان دی او چکم ایلاکی پاک کدی شوی دی حال تا پخپلو تاکل شوی نیتو دا کدوال بیرت خپلو سیمو تا استوال که جی دا دی ترسنگ دا غلام خان دلار رتلون که کدوالو تا دا نورو ریجیسترد شوی کدوالو هم را اسانتیاوی ورکولی شی او کچو که بلا لار راغل دا کدوال دا اسانتیاو نبابی برخی پاتی شی افغانستان تا پا کدر شوی زیتر خلکو که دا شمالی وزیرستان دا تخیل مایزر لوڑه زوی صد که او شوال سیمو اوسیدون که شامل دی او دا غصیمار تر اوسا پور کدوال بیرت ندیستانه شوی ادنان بیتنی دیوا شمالی وزیرستان
دونکو د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري. د محل زو یو بل مهم راپور ولور ته چې د پاکستان ستري محکمې د خیبر پختونخوا ډیری اسماعیل خان سیمه کې د بدامنی د پیخو مخنیوي کې د ناکامۍ په سر په امنیتي ادارو نیوکې کړې دي او په دې اړه د ایالت د پولیس مشر ریپورت رد کړی دی. بل خوا د ایالت سرکاري وکیل په فرقه ییز اساس د هدفي وژنو پیخې د ځای امنیت لپاره لوی خطر بلي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته اسلام آباد څخه پیر ولایت شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان سیمه کې د امنیت بدې وضع او فرقایز جګړو په اساس هدفي وجنو د پیښو په اړه د کیس اورېدنه اعلی عدالت کې شوې ده. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر لخوا عدالت ته ورکړل شوی رپورټ کې امنیتي ادارو لخوا امنیت وضع په ځای کولو لپاره د ګامونو پورته کولو ذکر شوی و. خو د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار دغه رپورټ رد کړی دی او د ویلي داسې لږې اړوند حکومتي ادارې په دې اړه کم کوټلي اقدامات نه پورته کوي. گنی دا مشر قاضی پا وینا ډیر اسماعیل خان کې بروس تر وز حالات دی زیت نرارسی دل او دی سره مشر قاضی دا صوبی انتظامی مشر یا چیف سیکٹری تا عدالت پڑوان دی بل یو تفصیلی ریپورٹ ورکولو امر هم جاری کلی دی. دا نننے اوریدن پا محال ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل هم دا عدالت پڑوان دی منلی چه گنی ډیر اسماعیل خان کې دا امنیت وز ډیر خراب دا او ډیور ایڈیو سره خبرو کې دا صوبائی حکومت ستر نمائنده وکیل ایڈوکیٹ جرنل لطیف یوسفزئی هم د دې خبرې پخلی کړ.
نن هغه چې کیس پیشو نو کوټ دا وی چې د دې کمنټس نه موږ مطمئن نه یو او په دې کې د نن چې د نو چیف سیکرټری صاحب دې په خپل باندې دا شی ته وګوري او موږ له دې یو مکمل کمنټس را کی او تک سه دې آی جی پی سه آل تک ټول کې لوی مسله دی وخت هغه مذهبي فرقه بندی ده او آلته سکیورټی پرابلم ده او هغه لکه لکه دې ده د ټیررست اکټیویټی والا خبره مولا ورکی رنگ ولا دا ورکی.
دا په داسې مهال چې پروستو کې په ډیره اسماعیل خان کې په فرقایز اساس درې نور تنان وجلی شوي وو. د سترې محکمې درې کسیزه بینک د ډیره اسماعیل خان بدامنی کیس از خود اورېدنه د ډیر وخت راهسې کوي او د تیر جولای په میاشت کې د ځایي پولیسو لخوا دغه بینچ پر وړاندې اعتراف شوی وو چې ګنې ډیره اسماعیل خان پولیس هم په فرقایز اساس تقسیمه دی. ځایي پولیسو مشر لخوا عدالت ته ویلي شو چې روان کال لومړۍ شپږو میاشتو کې په ډیره اسماعیل خان کې د ترهګرۍ دیرش بدې پیښې رامنځته شوي دي. د ځایي انتظامیې لخوا عدالت ته ورکړل شوی رپورټ تر مخه ډیره اسماعیل خان کې د سنی مسلمانانو آبادی 1.6 میلیونه او د شیعه مسلمانانو آبادی تر 400,000 پورې ده او دا چې د کال 2000 راهسې د لاقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان فعال کېدو وروسته په دغه سیمه کې فرقایز جګړو کې شدت لیدلی کېږي. او دا چې تر اوسه فرقایز اساس باندې شوی تشدد پیښو کې یو سل سلور شپېته شیعه مسلمانان او دوه نوي سنی مسلمانان او یو سل دوه اتیا پولیس چارواکي وژلي شوي دي او د امنیت د غبدې وضع له کبله په لویه شمېره کې شیعه مسلمانان د ډېره اسماعیل خان نه په تیښته کولو هم مجبوره شوي دي. د پولیس دغه رپورټ زیاتوي چې بد امنۍ دې پیښو کې د ککړتیا په سر دوی یو اویا ترهګر نیولې دي. خو هم په دې قضیه کې د یو ځایي وکیل لخوا عدالت ته ویلي شوي چې ډېره اسماعیل خان تاڼو کې درج مقدماتو اتیا فیصدي فرقهییز جګړو سره تړاو لري او دغه وکیل دعوه ده چې په دې کیسونو کې ککړ اصل ملزمانو په ضد لا تر اوسه پورې لاس نه دی اچولی شوی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
قدر منو اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه دوام لري. د مهالزو یو نړیوال راپور ولوري ته چې هم د فلسطین په حق لدی. د ملګرو ملتونو یو وروستی راپور راغلی دی چې هغه راپور کې ویل شوی دی چې فلسطین ته د اقتصاد یا خپل اقتصادي کچه لوړه وړل یا تجارت کول ډیر ناممکن شوی دی. او همداراز د ملګرو ملتونو ادارې یو کانفرنس چې په تجارت باندې وو هغه هم یادونه کړې ده چې تر کال 2000 پورې به د فلسطین لپاره او فلسطین کې اوسیدونکو خلکو لپاره دا ډیر زیات مشکل وي چې دوی وتوانیږي په اسانه باندې ژوند وکړي ځکه چې د هغوی اقتصاد کچه به ډیره زیاته ټیټه شي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي. بختور شاه د امریکا غږ په دغه راپور کې.
د فلسطینی وګړو د کومک په اړه ملګرو ملتونو په خپل کلیز رپورت کې ویلي د اسرائیل د ګیرې یا بندیز لکبله په فلسطین کې د بیروزګارۍ کچه 20% جګه شوې ده او وایي زیاتره ځوانان او ښځې یې ډېرې ځپلې دي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ترقۍ او تجارت د څانګې یو این سی ټی ای ډی ډایرکټر محمد الخفیف ویلي د اسرائیل د بندیز د لاسه د فلسطین د کار کروندې په مټ کې لوی زیان شوی دی. نوموړی وایي
There is a study indicating that the agricultural sector lost between 30
د غزا پاړه یو نوې سړنه خای چې په دغه سیمه کې د 15% نه تر 15% پورې زری پیداوار کم شوی دی. او لکه څنګه چې موږ پویو چې کار کروندا د بیروزګاری د کمول لپاره د اقتصاد لوی برخه ده او کله چې کار کروندا خراب شي نو بیا تاسو په خپل بیروزګاری لیدلې شي چې څومره په برزي.
په دغه رپورت کې د فلسطین د غزا پټۍ او غربي غاړې اقتصادي بدحالۍ تور په اسرائیل لګول شوی دی او وایي اسرائیل په دغه سیمو کې د خلکو په تګ راتګ بندیزونو لګولو سره هغوی د بیروزګارۍ سره مخ کړي دي ځکه چې د دغې سیمو خلک په اسرائیل کې کار روزګار نشي کولی او نړیوالې مرستندویه ادارې هم د اسرائیل د بندیزونو د لاسه د دغې سیمې د خلکو سره مرستې نشي کولی. د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې خبرداری ورکړل شوی که اسرائیل خپل تګلاره بدله نکړه نو د دغې سیمې د وګړو ژوند به نور هم ګران شي. رپورت وایي په دغه سیمو کې خلکو ته په ټوله ورځ کې یوازې 2 غنټې بجلی ورکړل کیږي او بل دا چې دغه خلکو کې 10% وګړي پاکو اوبو ته رسایي هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ترقۍ او تجارت د څانګې یو این سی ټی ای ډی جنرل سیکرټری میرمن ایزابل ډیورنت ویلی د فلسطین حالات د زغملو وړ نه دي.
It's unsustainable because electricity, because water, because poverty, because young people and women are completely forgotten in this social
دغه حالات ځکه نور د زغملو وړ نه دي چې خلکو پاکې اوبه او بجلی نشته. غربت زیاتیږي او ځوانان او ښځې په ټولنیزه او کلتوري ترقۍ کې له پامه غورځول شوي دي. نو ځکه زه د دغې حالاتو نه خوشبینه نه یم. یقینا چې دغه حالات نوې نه دي خو له بده مرغه کال په کال نور خرابیږي.
په فلسطین کې د بیا رغونې په ځای ساتلو لپاره د دغې رپورت لیکوالانو ویلي اسرائیل د زر تر زره د فلسطین نه چاپیره خپله ګیره یا بلاکیډ اوچت کړي او د غزا پټۍ او غربي غاړې اقتصادي جوړښت د عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ترقۍ او تجارت د څانګې یو این سی ټی ای ډی مشران وای که اسرائیل د فلسطین نه په تجارت او سرمایه کاری بندیزونه اوچت کړل نو د دغې سیمې اقتصاد به ورسره په سمدستي توګه 10% وده وکړي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي نه پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.